درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د آزادۍ رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو امنیتی تړون وړاندیز کړی او ویلي دي چې دا ډول احتمالي تړون کولی شي د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ اړیکې ښې کړي. زلمی خلیلزاد نن په اکسپانا کې د پاکستان د پوځ د ویان جنرال احمد شریف چودري د پرونیو سرګندونو په تړاو لیکلی دی چې دا خبره سمه نه ده چې د دوحې تړون د افغانستان او پاکستان مسایل رانغاړي. خلیلزاد ټینګار وکړ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د یو بیل تړون لاسلیک شي، داسې تړون چې هر لوری دا ژمنه وکړي چې له یوې ډلې یا کس څخه د داعش او تحریک طالبان پاکستان په شمول بل هیواد ته د امنیتي ګواښ په توګه استفاده نه کوي. خلیلزاد زیاته کړه چې د درمګړي هیواد څارنه کولی شي چې د دې تړون د پلي کېدو تضمین وکړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. د اکتوبر په میاشت کې پر کابل د پاکستاني الوتکو تر بمباری وروسته افغان طالبانو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پر پاکستاني پوځیانو برید وکړل چې تر دې کړکېچ را وروسته د دواړو لوریو ترمنځ ټولې تجارتي لارې بندې شوې دي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وایي چې د تخار په چای اب ولسوالۍ کې د یو قراردادي شرکت او د سیمې د اوسیدونکو ترمنځ د رامنځته شوي اقوړ ډب له امله څلور تنه وژل شوي او پنځه تنه نور ټپیان دي. عبدالمتین قانع نن د دې پیښې په تړاو چې د جمعې په ورځ شوې د دوو تنو د نیولو خبر هم ورکړی. د ښاغلي قانع په باور په وژل شویو کې درې تنه د سیمې اوسیدونکي دي او یو تن د قراردادي شرکت کارکوونکی دی. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند زیاته کړه چې د اوس لپاره د سرو زرو د دې شرکت کارونه درېدلي او د پولیسو تحقیقات ادامه لري. په ایران کې د اعتراضونو یولسمه ورځ ده. په ناروې کې میشته د ایران د بشري حقونو غیر دولتي مؤسسې د سهشنبې په ورځ وویل چې امنیتي ځواکونو تر اوسه لږ تر لږه وویشت لاریون کوونکي وژلي چې پنځه تنو یې تر اتلسو کلونو لږ عمر درلوده. ایرانی چارواکي بیا وایي چې تر اوسه دیارلس کسان چې د امنیتي ځواکونو غړي هم پکې دي د لاریونونو په ترڅ کې وژل شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د چهارشنبه په ورځ امنیتي ځواکونو ته لارښوونه وکړه چې له هغه لاریون کوونکو سره چې د اقتصادي ستونزو لپاره سوله ییز اعتراضونه کوي نرم چلند وکړي او د دوی او بلوا کوونکو ترمنځ توپیر وکړي. دا اعتراضونه په ایران کې د ډالر په وړاندې د ریال د ارزښت د کمیدو او له لوی سره د اقتصادي ستونزو له کبله پیل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالد ترامپ د ګرینلند د نیولو لپاره د پوځي اقدام په ګډون په نورو لارو چارو غور کوي. د سپینه ماڼۍ ویاند کارولین لفت د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د ګرینلند نیول د امریکا د ملي امنیت او ولسمشر ترامپ لپاره لومړیتوب لري. د اغلی لفت په وینا د ګرینلند کنټرول د روسیې او چین د نفوذ د مخنیوي سبب کیږي. گرینلند د دنمارک خاوره ده چې له دنمارک لري د امریکا په شمال کې موقعیت لري. دا ټاپو نږدې 2,200,000 کیلومتر مربع مساحت لري چې نفوس یې شاوخوا 50,000 کسانو ته رسیږي. دنمارک ویلي دي چې په زوره د گرینلند له نیولو سره به د امریکا او دنمارک اتیا کلنې اړیکې ختمې شي. او د واورو او یخې هوا له امله نن په پاریس کې تر 200 ډېرې الوتنې لغوه شوې. د فرانسې د ترانسپورت وزیر فیلیپ تابروت وویل چې شاوخوا سل الوتنې د شارل دو ګول او څلور د اورلی له هوایي ډګره ترسره نه شوې. د فرانسې په پلازمینه او شاوخوا سیمو کې عمومي بسونه هم د کنګل لارو له امله درېدلي دي. د یخې هوا له امله په فرانسه کې د لږ تر لږه شپږ کسانو د مړینې خبر هم ورکړل شوی دی. د خبرونو پای خغلو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دوغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. ملګری ملتونه خبرداری ورکوي چې افغانستان به نسبتا تود او وچ ژمی ولري.
جدی چې دا په ختمېدو باندې دا د جدي واوري چې وینو دا پخې واوري چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بعدې سږ کال نه باران وشو او نه په غرونو باندې واوري.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارتي لارو د پرانستو لپاره په تورخم کې د سوداګرو د غونډې ځنډیدل.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خپل و کسان وروپیژندل چې هلته په صفري نقطه کې خبرې وکړي. موږ بشپړ چمتو وو چې نن سه شنبه ولاړ شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خوا وویل شول چې ځینې تخنیکي ستونزې شته او ناسته نه ترسره کیږي.
د هرات زعفرانو د لسم ځل لپاره سږکال هم د نړۍ د خوندورو زعفرانو نوم خپل کړ.
د افغانستان بزګران ارګانیک زعفران تولیدوي. زموږ زعفرانو ته کیمیاوي سره کمه ورکول کیږي او له طبیعي سرونه یې په رشد کې ګټه اخیستل کیږي.
نور رپورټونه او مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف آی او وایي له 13 دسمبر راهیسې د روان 2018 کال تر فبروري میاشتې پورې په افغانستان کې تود او وچ ژمی تجربه شي. د سازمان خبرداری ورکړی دی چې د باران او واورې غیر معموله ټیټه کچه ښایي په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو او کرنه جدي تاثیر وکړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي چې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د پرلپسې وچکالۍ او د اقلیمي بدلونونو د پایلو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او خبرداري ورکړي چې په دې هیواد کې پروان ژمي کې د واورې او باران غیر معمول ټیټه کچه به په راتلونکو میاشتو کې د اوبو په سرچینو، کرنه او د خوراکي توکو په خوندیتوب جدي اغیز وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان په دې درې میاشتنی راپور کې چې چهارشنبه د جنوري په 8 نیټه د دې سازمان په اکسپان خپور شوی، د تیر کال له دسمبر د سږ کال د فبروري تر وروستۍ د خاورې رطوبت کم اټکل شوی، ځکه چې په کافي اندازه ورښتونه نه دي شوي او نه کیږي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې به افغانستان توت او وچ ژمی تجربه کړي. د راپور له مخې په غرونو کې د واورې اندازه په تیرو 15 کلونو کې خپلې ټیټې کچې ته رسیدلې چې دا د اندېښنې وړ ده، ځکه اوبه شوې واورې په پسرلي کې د رودونو او ځمکو د پڼه کولو په ځانګړي ډول د غنمو د کروندو د اړتیا وړ اوبو لویه برخه جوړوي. راپور خبرداری ورکوي چې دوامداره وچکالي کولی شي د للمي غنمو کښت وځنډوي، د حاصلاتو کچه راټیټه کړي، سرځایونه کمزوري او سروي زیانمن کړي. د راپور پر بنسټ د افغانستان په ډیرو سیمو کې لا د باران او واورې اندازه له منځنۍ کچې کمه ده او دا تمه هم نشته چې د ژمي تر پایه دا کمښتونه په بشپړ ډول جبران شي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول بزګران وایي دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ یو بزګر محمد اغا ازادي راډیو ته وویل
چې جدي چې دا په ختمېدو باندې دا د جدي واورې چې وینو دا پخې واورې چې په غرونو باندې وشي کال ورسره ډېره بعدې سکل نه باران وشو او نه غرونو باندې واورې. د اوسنه معلومیږي چې دا ژمی بې بارانه دی او واورې به پکې ونه شي. د تیر کال غوندې په غرونو هغه واورې هم نه دي شوي. د اوسنه مونږ راتلونکي کال ته راتلونکي فصل له ډېر زیات اندېښمن یو.
د پلازمینې کابل د سبز ولسوالۍ اوسیدونکي وزیر ګل ازادي راډیو ته وویل چې د وچ ژمي او د باران د نه کېدلو له امله د دوی په سیمه کې بېلابېلې ناروغۍ زیاتې شوي.
باران نشته، خلک ناروغان دي، هوا ککړه ده، وچ ژمی ده، یخنۍ ډېره ده او موږ بې وزله خلک یو. کار روزګار نشته چې د کور د کوټو د ګرمېدلو لپاره لرګي واخلو. ماشومان هم مریضان دي، وضعیت ډېر زیات خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له سختې وچکالۍ سره مخ دی. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې په تیرو 15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په تیرو 500 کلونو کې د تر ټولو سخت وچکال په توګه ثبت شوی. اوچا د تیر ډسمبر په وروستیو کې په یو جلا راپور کې ویلي وو چې افغانستان به په 2026 کال کې د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. پر راپور کې راغلی و چې کلونه جګړې، کمزورې اقتصاد، په بنسټیزو خدمتونو کې د پانګونې کموالی او د وګړو د حقونو پر لپسې محدودېدو په افغانستان کې د ډېرو خلکو د مقابلې توان سخت او کمزوري کړي. د راپور په ټکو دا فشارونه اوس د خوړو د نامنۍ له زیاتېدو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو پراخې ستنېدنې، د اقلیمي بدلون له امله وچکالي او پر لپسې طبیعي پیښو سره یوځای شوی او وضعیت لا پیچلی کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادي رادیو.
د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د بیا پرانیستلو په اړه خبرې پکې وشي پرون وځنډول شوه. د ځنډېدو د لامل په هکله د دواړو هیوادونو سوداګر متفاوت دلایل وړاندې کوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
هغه ناسته چې ټاکل شوې وه د سه شنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان د خصوصي سکتور ترمنځ په تورخم کې جوړه شي وځنډول شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې او د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو فدراسیون ترمنځ د وروستیو آنلاین خبرو پر بنسټ پلان دا و چې د دواړو خواوو یو ګډ کمیسون د لارو د پرانیستلو په اړه خبرې وکړي. د الیکوزی په وینا د پاکستان لوري د دوشنبه په شپه خبر ورکړ چې د تخنیکی ستونزو له امله به په هغه ناسته کې ګډون ونه کړي چې ټاکل شوې وه د تورخم په صفري نقطه کې جوړه شي. د زیاته کړه
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خپل و کسان اروپا جندل چې هلته په صفري نقطه کې خبرې وکړي. موږ بشپړ چمتو و چې نن سه شنبه ولاړ شو او هغوی هم خپل کسان معرفي کړي وو، خو د شپې له خوا وویل شول چې ځینې تخنیکي ستونزې شته او ناسته نه ترسره کیږي.
الکوزی هم در از وویل چې د طالبانو حکومت هم د دې ناستې له جوړېدو سره موافق و. د هغه په خبره د طالبانو حکومت په دې باور دی چې د دواړو خواوو ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لارې د پاکستان حکومت تړلې دي او د بیا پرانیستلو لپاره باید د پاکستان حکومت د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت ته وړاندیز وکړي او ډاډ ورکړي چې بیا به دا لارې نه بندوي. هغه دریش چې د طالبانو چارواکو تر دې وړاندې هم پرې ټینګار کړی دی، خو د کرشي هغې غاړې ته د پاکستان خصوصي سکتور د خبرو د ځنډېدو په اړه بل نظر لري. د پاکستان د سوداګرۍ خونی غړی سید حسین جواد کاظمی وایي ټاکل شوې وه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه یو باصلاحیته کمیسون د خبرو لپاره معرفي کړي، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. هغه وویل
موږ خپل کاونټر پارټ چې کوم افغان چیمبر آف کامرس اینڈ انویسٹمنٹ دی مشرانو ته وړه تاکي تجارت ته ټولو ته موږ دا ویل چې تاسو د سیو پیچ خپل نوټیفیکیشن وکړي چې تاسو چې کوم اتورایز کمیټه جوړ کړي دا جرګې لپاره کنه چې خپل موږ کیږي نو هغه نوټیفیکیشن لا موږ ته نه رسېدلې د دې ناستو نشو چې نوټیفیکیشن ورکړي او هغه ریکوست چې راشي نو هغه موږ خپل ګورنمنٹ سره شیر وکړو ان شاء الله تعالی او چې هغه اجازه ملاو شو موږ په بارډر باندې کینو او دا جرګه وکړو.
په همدې تړاو د اقتصادي چارو شنونکی داود مایار وایي چې دا ستونزه یوازې د خصوصي سکتور له لارې نه حل کیږي، بلکې د طالبانو حکومت او د پاکستان حکومت باید پریکړه وکړي. د آزادي رادیو ته وویل
موارد اقتصادی
او حقوقی مسائل ټول د سترو سیاسي مسائلو تر اغیز لاندې دي. اصلي پریکړه سیاسي چارواکي کوي، په ځانګړي ډول حالت چې د بهرني سیاست بحث مطرح وي،
بحث سیاست خارجي کشورها میشه. د اونجا
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي چې د لارو بند پاتې کېدو دواړو لورو ته ستر اقتصادي زیانونه اړولې دي. د هغوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د ځینو وارداتي توکو لکه درملو او سیمنټو بیې لوړې شوې دي او همداراز د افغان سوداګرو له 11,000 تر 12,000 پورې کانټینرونه په پاکستان کې بند پاتې دي چې هر ورځ پرې د دمرچ یا د تمځای کرایه لګښتونه زیاتی شي. د اکتوبر په میاشت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو تر نښتو وروسته د پاکستان حکومت له افغانستان سره خپل ټول لارې وتړلې. د طالبانو حکومت هم په خبرګون کې اعلان کړی چې تر هغه وخت چې له پاکستان څخه دا تضمین وانخلي چې نور به د سیاسي فشار د وسیلې په توګه د سرحدي لارو له تړلو کار نه اخلي، دا لارې به همداسې بندې پاتې وي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د افغانستان د هرات زعفران د لسم ځل لپاره یو ځل بیا د 2026 کال د نړۍ د خوندورو زعفرانو نوم خپل کړ. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د نړۍ مخکښو آشپزانو د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د هرات زعفرانو د لسم ځل لپاره ور بیا د 2026 کال د نړۍ د تر ټولو مزهدارو زعفرانو ځای خپل کړي. د بلجیم د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ د ویب سایټ د معلوماتو له مخې د نړۍ مخکښ آشپزانو او د خوند متخصصینو د دې زعفرانو مزه ارزولې. د زعفرانو د ذائقې دا سیالي د بلجیم د نړیوال انسټیټیوټ له لوري په پلازمینه بروکسل کې ترسره شوه. د هرات د زعفرانو یو شمېر کروندګر وایي د دې بریا اصلي لامل د دې ولایت د زعفرانو طبیعي او ارګانیک والی دی. د زعفرانو یو بزګر خیر الله نیازی چهارشنبه د جنوري و مازادي راډیو ته وویل
کشاورزای زعفران
د افغانستان بزګران ارګانیک زعفران تولیدوي. زموږ زعفرانو ته کیمیاوي سره کم ورکول کیږي او له طبیعي سرونه یې پرشت کې ګټه اخیستل کیږي. یو اصلي لامل یې دا کېدای شي د غرض په افغانستان کې چې کوم پروسس او بسته‌بندي کیږي دا اوس ډیر معیاري شوی دی او همدې د افغانستان زعفران په نړۍ کې د رنگ خوند او بوی له اړخه بے ساری کھڑی تھی
جان را بے نظیر کنه.
نوموړی د طالبانو د حکومت او اړوند ادارو څخه غواړي چې د زعفرانو د پروسس بستبندۍ او د کروندګرو د ملاتړ په برخه کې لاړې همکاري وکړي. د طالبانو د حکومت د کرنې او بولاګول او مالداري وزارت د شمیرو لمخي سکل د افغانستان د شاوخوا 2000 هکتار ځمکې څخه 1,000 ټنه زعفران ترلاسه شوی چې ډیره برخه یې د هرات ولایت ده. په هرات کې د زعفرانو د تولید او پروسس ځینې شرکتونه وایي دا بریا د کیفیت د لوړولو او د نړیوالو معیارونو د مراعات کولو په برخه کې د کلونو هڅو پایله ده. د یو شرکت مسول عبد الله خیراندیش ازادي
په نړۍ کې د لومړي مقام ترلاسه کول د افغانستان د بزګرانو د 40% هڅو پایله ده. د غرض باید د هرات د میرمنو هڅې هم هېرې نه شي ځکه هغوی زعفران پروسس بسته‌بندي او په کیفیت کار کوي.
د خوند په برخه کې د افغانستان د زعفرانو چې د دې هېواد د سرو زرو په نوم هم یادیږي په دې لاسته راوړنه کې د ښځو نقش هم د یادولو وړ دی. راپورونه ښیي چې د زعفرانو په کروندو کې د کارکوونکو لویه برخه ښځې جوړوي. ملیحا شمس چې په هرات ولایت کې د زعفرانو د تولید د یو شرکت مسؤله د ازادي راډیو ته وویل چې د زعفرانو د کیفیت د ساتنې لپاره باید د پروسس په برخه کې د فعالو ښځو پر روزنه لا ډېر تمرکز وشي.
د زعفرانو د ارګانیک کېدو لپاره اړتیا ده چې پر هغو بزګرانو او ښځو چې په دې برخه کې فعالیت او زعفران پروسس کوي لا ډېر کار وشي. د هغوی پر پاکوالي او روزنې تمرکز وشي. دغه راز باید ماشینالاتو ته او په ځانګړي ډول د وچولو پروسس ته ډېر دقت وشي تر څو دا مقام وساتل شي او په نړۍ کې خپل ځای له لاسه ورنه کړو.
د ذائقې نړیوال انسټیټیوټ چې په 2003 میلادي کال کې په بروکسل کې جوړ شو له 2015 کال راهیسې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو څخه د 250 څخه د زیاتو مسلکي آشپزانو او د خوند د متخصصانو په ګډون د لابراتواري ازموینو له لارې د خوړو او څښاک د محصولاتو کیفیت ارزوي. د افغانستان زعفرانو لومړی ځل په 2014 میلادي کال کې د دغو سیالیو لومړی مقام خپل کړ او لا یې هم خپل دغه مقام ساتلی. د هرات د سوداګرۍ او پانګونې خونې شاوخوا یوه میاشت وړاندې ویلي وو چې د روان لمریز کال په لومړیو 9 میاشتو کې د افغانستان د زعفرانو صادرات زیات شوي. د دې خونې د معلوماتو له مخې په دې موده کې 22,130 کیلوګرامه زعفران د اروپا او امریکا په ګډون عربي هیوادونو او منځنۍ اسیا ته صادر شوي چې ارزښت یې 30 میلیونه ډالره اټکل شوی دی.
د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده په خپل نوی فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو او رسنیو نیوکه منع اعلان کړی دی او خبرداري ورکړی دی چې سرغړونکي به سخت چلند سره مخ شي. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی دی چې په افغانستان کې لاله مخ کې په رسنیو او د بیان پر ازادي د سختو محدودیتونو راپورونه ورکړل شوی دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د محدودیتونو په دوام تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده په خپل نوی صادر کړي فرمان کې د طالب چارواکو په وړاندې د خلکو رسنیو نیوکه منع اعلان کړي او خبرداري ورکړي چې سرغړونکي بل سخت چلند سره مخ شي. نوموړي په دې فرمان کې ویلي هغه نیوکه چې د په باور بې ځای او له واقعیت لري وی له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او عاملان به مجازات شي. خو په فرمان کې دا وضاحت نه دی ورکړل شوی چې بې ځای نیوکه څنګه له اسلامي لارښوونو سره په ټکر کې دي او کوم نیوکه ته بې ځای نیوکه ویل کېدای شي. د فرمان لمخې هر هغه څوک چې طالب چارواکو ته سپکاوی وکړي او یا د هغوی جامو او شخصي وسایلو ته زیان ورسوي نه یوازې سزا به ورکول کیږي بلکې د اوختي زیان جبران به هم ور باندې لازمي وي. دغه راز دا هم پکې ویل شوی. هغه کسان چې د قضایي بهیر پر مهال محکمو ته سپکاوی وکړي او یا یې نظم ګډوډ کړي تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي، مګر دا چې محکمه یې وبخي. د طالبانو مشر ملا حبت الله ټینګار کړی چې دا فرمان پر ټولو خلکو، طالبانو او پر رسنیزو بنسټونو تطبیقیږي او د اسلامي قانون له مخې د عملي کېدو وړ دی. دا فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې په افغانستان کې لا وړاندې پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ د سختو محدودیتونو راپورونه ورکول شوي. یو شمېر خبریالان او عام وګړي وایي دا فرمان به لامل شي چې خلک د چارواکو نظام په اړه له رغونکي انتقاد هم ځانونه وساتي. د کابل ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
لدی فرمان نه داسې ښکاري چې لدی وروسته به نو هیڅوک نشي کولی چې آن په طالب چارواکو یو انتقاد او نیوکه وکړي، یا لږ تر لږه یو مشوره دې هم ورکړي، ځکه چې خلک له پخوا دومره ډار شوي دي. نو دغه ډول فرمانونه مستقیم د خلکو د بیان په ازادۍ باندې تاثیر لري، او دا په دې هدف چې هغوی له مخکې ځپل شوي دي. طالبانو له راتګ وروسته خلک په ډېرو وړو وړو نیوکو زندان ته رسول شوي دي.
د طالبانو د مشر دغه فرمان یو شمېر خبریالان هم اندېښمن کړي. دوی وایي لا وړاندې معلوماتو ته د دوی لاسرسی محدود و، او دا فرمان به لامل شي چې آن ولسی وګړي ورسره د بېلابېلو موضوعاتو د راپور کولو پر مهال له خبرو کولو او معلوماتو ورکولو ځانونه وساتي. په ننګرهار کې یو خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
دا هغه څه دي چې طالبان یې ورځ تر بلې په افغانستان کې هغه کوم دیکتاتوري نظام چې ده هغه پلي کوي، او له خلکو نه دغه حق اخلي چې د خپل د حق غوښتنه وکړي، او یا هم که چیرې کوم طالب چارواکی د هغوی په وړاندې ظلم کوي، تیری کوي، یا د هغوی حق خوري، خو خلک به د دې توان ونه لري چې د دوی په وړاندې خبرې وکړي.
د طالبانو د مشر ملا حبت الله دا نوی فرمان په داسې حال کې صادر شوی چې له دې وړاندې د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو او مدني فعالانو په پرلپسې ډول د طالبانو له لوري د ملکي وګړو د ځورونې، سپکاوي، شکنجې او تحقیر راپورونه ورکړي. د بشري حقونو سازمانونه وایي د طالبانو جنګیلي ډېر وخت سخت او محدودونکي احکام د شخصي تعبیر پر بنسټ عملي کوي، چې له امله یې په ځینو مواردو کې عام خلک وهل شوي، ګواښل شوي او تر فشار لاندې راوستل شوي. د طالبانو د حکومت مشر له 2021 کال واک ته تر بیا رسیدو وروسته په افغانستان کې د بېلابېلو فرمانونو له لارې په ځانګړي ډول په ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون په بېلابېلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم طالبان وایي د دې کړنلار او پالیسي له اسلامي شریعت سره سمې دي، خو د دوی دغه اقداماتو په کور دننه او په نړیواله کچه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. دا چې په کور دننه یو شمېر مدني، د ښځو او زده کړو د برخو فعالانو نیوکې او اعتراضونه هم کړي چې د ځپنې او د دغو فعالانو، خبریالانو او رسنیزو کارکوونکو د چارو د بېلابېلو کارپوهانو د نیونې او توقیف راپورونه هم ورکول شوي، چې یو شمېر بیرته خوشي شوي خو ځینې لا هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو راپور کې چې همدا څو ورځې مخکې د ډسمبر په 20 خپور کړ، ویې ویل په 2015 کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او د رسنیو ازادۍ د سرغړونو لږ تر لږه 215 پیښې ثبت شوي. د دغه مرکز په ټکو په دې شمېر کې د 34 د نیونې او 136 د ګواښنې پیښې شامل دي، چې په راپور کې د مرکه شویو کسانو په باور ممکن تر دې فرمان وروسته د بیان ازادي لا محدوده او د ځپنې، ګواښنې او نیونې دا پیښې نورې هم پراخې شي.
آیا وړیان پیژنئ؟ وړیان د افغانستان په ختیځ کې یو ډول پخوانی خواړه دي چې ښځو به په ګډه د ویالو غاړو ته په میله جوړول. دا خواړه لمیو په ډیر زحمت جوړیږي. د ننګرهار ولایت د خوږیانو ولسوالۍ د ارغچ کلي اصلي اوسیدونکي و اتیا کلنه ستاره راته د وړیانو د جوړولو او پخولو د طریقې په هکله معلومات راکوي. زموږ همکار ورسره مرکه کړې ده.
وړیان چې مونږ جوړول هغه مې به تیارې کړې، شپې به م واخېستې، خښته به م کړې دېګو کې، خلکو ته م سویل چې ویل کې په سرو به م کې خلا وړي، هلته ژند وه غلو لوی پلونه، او هغه به مو مینځل پاک په پوډرو، غټ غټ غونډارې ورسره وتیږي، بیا به هلته کېنسو، هغه به م پاغې اول هم دغه کول، اول هم لختي کې پوزی اچو، نری نری اوبه راتلې، هغه د دې پوټیا تېراو په اوبو تېرېدو پاکې راوتي، هغه به م بېرته په دېګو کې اچولې، بیا به م په هغه ګاټ باندې اچولې، بیا به م یادولې، هغه به چې م یاد شوې بېرته به م دېګو کې واچولې، کور ته به م راوړې، کور کې به مساله ورکې ګډه کړه شي، مساله ګانې به م پکې ګډې کړې، ښایسته پرې به م خور بیا سبایل کې په وامو باندې پوزیا وارول بیا هم داسې په لاس باندې کولولې کولولې اچول 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 نو بیا یې دوه ورځې درې ورځې کې وچېده.
دا مو څه ډول بیا پخول؟
بیا خو غوښه به هم چې پخه کړه غوړیان به هم کنګال کړه څو لزانی یا شلدانی غوښه کې به واچولې هغه به غوښه کې غوړیان واچول بس نغاری او نغاری باندې بدی کې بس پوخ پوخ بے نغاری په بل مخاړ او کرار ام دیګ په کې خو سبایل دې پاره سبایل ماړای و گرمی ماس په کې نه کو بیا باغه سبایل چې پاتې دو دیم نه وړیان و پولې پولې شی و خسا خسا پاخه بو بیا په کې نست ماړای ګانې کاسو کې واچول شي تودا ماړای په پتابې پخاوا سبایل په سبایل لم خوړه ماسپخینه ماسپخینه کو یا دې چکنی سره یا مولای سره یا تیشه سره خوړه.
خان وړیان وازی غوخ سره پخېږي؟
وړیان هم غوخه کې پخې دي هم اندس پخې دي غړي به دې واچول وړیان به دې پکې د څه وخوځول وخوځول بیا به دې لږ دانې کورکمان دا شیان به دې پکې واچول اوبه به دې پکې واچولې سر به دې بند کړې بیا به هغه پاخه شو پلی پلی خسته خوړین به شو ډېرې اوبه هم واچولې چې لږ پکې پاتې شي.
نو په دې جریان کې وایي چې ښځو میلا او ټنګ ټکور هم کولو.
دا وړیان موږ ته یوه بانه وه راتمن هم ساتیری او میله کوله خلک به راټول کړي سرسبا به ناست وړیان به تیارول دغه مسالې به ګډولې دا کار به کوو بیا به د راګان ویل ټوکې ټکارې به کولې سات هم تیرو.
ستاریا ادی د وړیانو د پخولو پاکله معلومات وړاندې کړل. را بشو د خبرونې بل مطلب ته. د طالبانو د حکومت مشر په یو تازه فرمان کې په ټول افغانستان کې د بنګو کښت منع اعلان کړی دی. په دې فرمان کې راغلی دی چې له دې وروسته هیڅوک په خپلو کروندو کې د بنګو د کښت اجازه نه لري. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
یو شمیر افغان بزګران وایي د بدیل کخ په برخه کې له حلارو پرته د بنګو د کخ د منع کولو په صورت کې د دوی ژوند اغیزمنېږي. د کندوز ولایت یو بزګر چې نه غوښتل نومې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید د دغه ډول فرمانونو نه مخکې د بزګرانو د معیشت د بدیل لارې هم په پام کې ونیسي. دی وایي په خپلو کروندو کې یوه کم اندازه بنګ کرو خو له دې وروسته څه وکړو ځکه حکومت هر ورځ یو فرمان صادروي چې لامل یې بزګران زیانمنېږي. کله چې یو فرمان صادریږي باید د حل لارو په اړه هم فکر وشي ترڅو موږ اغیزمن نشو. د بزګرانو په خبره بنګ یا شادانه هغه کخ دی چې له ګل او شیری چرس ترلاسه کیږي. د بلخ ولایت یو بزګر چې دی هم نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو